د ماسپخین دو بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ژوند رنگونو ځانګړي پروګرام ته ځانګړې شوې. خو فایل دې سات په خبرونو کوو. د ترکیې و چارواکي تایید کړ چې په پلازمینه انقره کې د افغانستان سفارت د پخواني جمهوري نظام د ډیپلوماټانو د دندو له پای ته رسېدو سره سره پرانیستی او خپلې چارې مخته وړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه ترک چارواکي چې نه غوښتل نومې یاد شي همدارنګه وویل چې د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره دوی د افغانستان په وړاندې د دې هیواد له سرپرست حکومت سره د تعامل او ډیالوګ پالیسي مخته وړي. په انقره کې د افغانستان سفارت چې چارې د جمهوریت د وخت چارواکو سنبالولې د پنجشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د سفیر په ګډون د څو ډیپلوماتانو دندې پای ته رسېدلې او د سفارت چارې د ترکیې د بهرنیو چارو سفارت ته سپارلې. خو د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي دفتر مشر ذاکر جلالي په یوه بیان کې وویل چې په انقره کې د افغانستان سفارت خپل عادي فعالیت مخته وړي. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی له ګاونډیو او د سیمې او نړۍ له یو زیات شمېر هیوادونو سره یې ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او تیر کال په افغانستان او پاکستان کې د پولیو وایرس د چټکې خپرېدیا په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په وړاندې د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې ده. په نړۍ کې د پولیو د له منځه وړلو نوښت په نوم بنسټ پرون جمعه په خپله ویب پاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اجرایوي بورډ په غونډه کې چې روانه اونۍ د سویس په جنیوا کې جوړه شوې وه د نړۍ د هیوادونو د روغتیا وزیرانو په افغانستان او پاکستان کې د پولیو وایرس د چټکې خپرېدا په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې د مخنیوي لپاره یې باید پام وړ اقدامات وشي. د دې غونډې په خپره شوې اعلامیه کې د پولیو وایرس له خپرېدو سره د مبارزې لپاره نه یوازې په لوړو خطر لرونکو سیمو بلکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو په ګډون په نورو سیمو کې د څارنې د هڅو د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار شوی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو 25 مثبته پېښې ثبت شوې او په پاکستان کې تیر کال شمیر له اویاو زیات ښودل شوی دی. ګوزن یا پولیو یوه ساري او وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین تطبیق کولی شي چې ماشومان له دغې ناروغۍ وژغوري. د خیبر پختونخوا په بنو کې پرون جمعه په دوو بیلابیلو بریدونو کې د دو پولیسانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د بنو د پولیسو ویان خنزال الله نن مشال رادیو ته وویل چې وسلوالو تیر شپه ناوخته د بنو د فتح خیل د پولیسو پر تاڼۍ برید وکړ چې په نتیجه کې دوه پولیس سرتیري وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. ځایي اوسیدونکو او پولیس چارواکو دغه راز وویل د وسلوالو په یوه بل برید کې چې د بنو ګوربس په سیمه کې د امن کمیټې دفتر په نښه کړی و درې کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د دې کمیټې یو غړي د نوم نه خپرولو په شرط مشال رادیو ته وویل چې له دېرشو تر څلوېښتو پورې وسلوالو د دوی پر دفتر برید کړی و. د دواړو بریدونو مسؤلیت تر اوسه پورې چا یا کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی. خو په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمېر سخت دریځې ډلې فعالې دي چې په دې وروستیو کې د پاکستان د حکومت اړوند هدفونو باندې بریدونه زیات کړي دي. ټاکل شوی چې حماس نن شنبه درې نور یرغمل آزاد کړي چې اسرائیل به هم په بدل کې په لسګونو فلسطیني بندیان خوشې کړي. حماس پرون جمعه د دغو دریو یرغملو نمونه اعلان کړل او د اسرائیل د صدراعظم دفتر هم تایید کړي چې د یرغملو نمونه ورسپارل شوي او د هغوی کورنیو ته هم خبر ورکړی دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې خوشې کېدونکي یرغمل ټول نارینه او د څلور دېرشو شپږ پنځوس کلونو ترمنځ دي. دا به د حماس او اسرائیل ترمنځ د یرغملو او بندیانو د خوشې کولو پنځم پړاو وي چې په غزه کې د جنوري میاشتې په 19 د نافذ شوي اوربند موافقې له مخې ترسره کېږي. اسرائیل به هم په بدل کې له خپلو زندانونو 130 فلسطیني بندیان خوشې کړي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د فلسطیني بندیانو یو مدافع ټولنې ویل چې د اسرائیل لخوا په خوشې کېدونکو فلسطیني بندیانو کې 13 هغه بندیان هم شامل دي چې په عمري بند محکوم شوي دي. د دواړو لورو ترمنځ د یرغملو او بندیانو د تبادلې د تیرو څلورو پړاوونو په ترڅ کې حماس 14 اسرائیلي او 15 تایلندي یرغمل خوشې کړي او اسرائیل هم شاوخوا 1530 فلسطیني بندیان آزاد کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ښایي دی راتلونکې اونۍ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره وویني. ترامپ چې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو ژمنه کړې دغه راز ویلي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به هم وګوري. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ویلي دا مهمه ده چې ولسمشر ترامپ مخکې له دې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي دوی دواړه سره وویني او د جګړې د پای ته رسولو په اړه یو د بل نظرونه واوري. ترامپ پرون په واشنگتن کې په خپلو سرګندونو کې وویل ښایي لزلنسکي سره کتنه په واشنگتن کې تر سره شي او زیاته کړه چې دای کیف ته نزي. دغه څرګندونه داسې مهال کېږي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې چې د 2022 کال د فبروري په 24 پیل شوې څه کم دوه اونۍ وروسته د اوکراین جګړه څلورم کال ته داخليږي.
د ژوند رنگونه
یار الهام دی په غزل کې نوی خیال دی، د کابل له سیند رالوتی خوک شمال دی، راته ښکاري چې جوړ شوی په هنر دی، په خامکو دوزی شوی سپین دسمال دی، ته به وایې ترنم ده، موسیقي ده، خو غزان دی په خواږه غږ د بلال دی. نیم پټ مخې لکه ناوې د اندړ قام په آسمان کې چې د درېمې ورځې هلال دی، تور دی، سور دی او زرغون دی، او زرغونی دی رنگونه دا بیرغ د ازادۍ دی، نوی کال دی. دا د شاعر او لیکوال فتحان ژوند ښکلی غزل و چې دن سره په پروګرام کې میلمنه ده. زه هیله مندیم چې ما د دوی شعر سم لوستی وي او څه تېروتنه مې پکې نه وي کړي، که کړې مې وي وروسته به یې فتحان جان راته سمه کړي. زموږ بل میلمه بیا دا چې څوک دی، مخکې له دې چې تاسې ته معرفي کړم یو شعر یې تاسې ته وایم. بیخی اشد ضرورت دی، خدای دی راوالا، او په ما دا څو ورځې قیامت دی، خدای دی راوالا، مال او دولت دی په بلاوی، زما ته په کار یې، خوښ مې له تا سره غربت دی، خدای دی راوالا، او د کلي نجونې دی ځکه یادوي پردیس، او ورته مې کړی ستا صفت دی، خدای دی راوالا. د غزل بیا د شاعر لیکوال او ترنم ویونکي یار محمد پردیس و. تاسې دواړه قدرمن ستړي مشوې، پروګرام ته په خیر راغلئ. اوریدونکو تاسې ته هم ځانګړی سلام، هغوی چې همدا شیبه د ژوند رنګونه پروګرام له ازادۍ راډیو ناوري. نن په ژوند رنګونه پروګرام کې د شاعرانو او لیکوالانو د ژوند په رنګونو باندې خبرې کوو، دا چې د یو شاعر ژوند څنګه وي، له کوم ځای دغه علاقه او انګیزه پیدا کیږي چې یو څوک د شعر او شاعري وکړي، او په شعر او شاعري کې ولې عموما د یار صفتونه ډېر کیږي. نن به له دوی واورو، او له یار سربیره داسې بل موضوع شته چې شعر باندې ولیکل شي او که نه. په دې اړه به هم له دوی وپوښتو چې که څوک شعر او شاعري کوي یا لیکوالي کوي، د دغې لارې د ژوند عاید تامینیدای شي او که نه. تاسې دواړه قدرمن ستړي مشئ، فتانه جان یو پردی سایه پروګرام ته بخیر راغلی. فتانه، که ساسې په شعر کې مې تېروتنه کړې وي بیا هم بخښنه غواړم. تاسې راته په پایل کې ووایاست څنګه مو شوق د دې پیدا کړو چې شاعره شي، کله دې د شعر لیکل پیل کړل؟ سلامونه فریده جانې، تاسو ته او که د قدرمنو
میلمنو ته، او که قدرمنو اوریدونکو ته ډېر مننه کوم. ودان هیله کوم نه هیڅ مشکل نه و په شعر کې، نو ډېر مننه چې د کلمو کې شعر کزو وای. ما اصل البته مول بدن ته شاعر مو نه سو ویلې، خو ما اصلا د ورکین نه شعر ویل، او هغه د مکتب د ابتدایي دورې نه خو تر پیل حال پورې بس لګیا یم شعر لیکم. شاید هیله کې ټولنه ووسي، د ټولنې ستونزې ووسي، بس همداسې یو.
مننه مننه. دا پوښتنه پر دې سب له تاسې هم کوم، تاسې څنګه شعر ته مخه کړه، او کله مو مخه کړې ده؟ تاسې هم له هغه ماشومتوب او مکتب دورې نه مخه کړې که نه له هغې وروسته یا مخکې؟
سلامونه فریده جان، تاسو ته فدربانه میلمنده ته، ټولو درنو اورېدونکو ته، تخنیکي همکارانو ته سلامونه. بیا هم ډېر خوشاله مې شي د ژوند رنګونه نن د پښتو د ادبیاتو خصوصا د فرهنګي لارویانو، شاعرانو او د لیکوالو په نوم باندې دی. خوشاله ګم دې شاعري ته، بیا پر دومره لوی سټیج چې ازادي راډیو دا خوشاله ګورته. خدای مو ساتمن خاله راځي، ډېر خوشاله مې خبرونه کې در سره يم. طبیعت چې هر انسان او هر مسلکی پښتني وشي چې دی برخه تراتګ ولی، نو خای د ډیرو جواب هم دا وي چې دا علاقه ده، دا لیوالتیا ده، او دا لیوالتیا د انسان په درون کې لدا سره دنیا سره غلی وي خدا چې ورسته ورسته په ټولنه کې سایکل کیږي توغل کیږي او بل خره هغه بیا په ځواني کې دا جوهر چې لدا سره فطرتن راغلی دی هغه را برسره کیږي به ټولنه پیژني تاسو کو ګورئ په د خونځي په دور کې هر شاګرد د خپل یو مضمون سره ډیر علاقه خي او هغه ساته هغه مضمون ته به خوشاله کیده اندازمه په پینځل سی اصل ټولګیوالو کې به یو نفر د سیو سی ریاضیات سره ډیر علاقه و موږ ول دي ساته تخصیدو خدغه به علاقه و به کېناسته یو سړي به د فزیک او د کیمیا پاړه باندې هغه سره ډیر خبر خورد لاره ډیر خاړي کې به و ان هغه یو سات باغه ته لسقي ښکارې دي مګر په ما باغه مې ده مګر چې کله به سات د پښتو وو نو په پښتو کې به بیا منګه رحمان بابا لوست خوشال خان به مولوست مثالونه به مولوست لنډۍ به مولوست د ادبیاتو اړوند موضوعات په مولوست زه ډیر خوشاله یم او هم دغه یو نیم ساعت به ماته امغه چې ولکه بل شاګرد چې بدریزي یا د کیمیا یا د فزیک سات نو دا علاقه خو شته چې ما به مشروطوب کې نه ده هیڅ کړی او مګر د مکتب لو وخت بیا خصوصا دغه و ماتم ټولګي راوسته چې غالبا د 1900 یا د وات یا کلونو دا وربو نو په دغه موده کې دا فرهنګي ژوند تزر نه وته مخصوصا شعر مینه د لیکل خو له علاقه می لدې وخت ور سره پیدا شو د بیسیکل خونځي فارغ شوه ام نو بیا لګ وړر ز لدې ادرس سره بلد شوم پرسنوي ورګړ شو ولته بم ادبی او فرهنګي ناس چې ګډون کاونه بل سره بیا دغه پروسه تر نن نظر سیدلې
پدې موده کې چې د دومره د خونځي نه را پیل کړو تر دا مهاله ډیر شعرونه مو چلیکلې دي موضوع یې څه و
وهلا من شخصا از ما د شیر د لیکلو لسیزه غالبا پوره کیږي لاله دی ډیر خو اول ویلو کی چې ما غیول لسیزه وړاندې کله سوک راتلنو په دې نو پویډو چې یاره په شیر کې د موضوعات او ترکیب راوسته یا د شیر د غفورم د پراخوالي وسړ او ډیر نو پویډو خو فکر او انګیزه مو دا و چې دا دغه خبر کوم چې تاسو پختنه د چاغه وخت شروع څنګه و هغه وخت شعر لیکل یوازي د جانان لپاره دا چې مونږ په فزیکی وجود کې متنل لرل خو مګر شعر به مو د جانان په نوم باندې لیکل کله به الهام وو کله به ریاضت وو کله به خپل کوشش وو کله به غیظ وو نو د دې ټولو وجدا و چې ما شعر جانان ته لیکل ما په شعر کې د یار او د دلبر او د دې مسایلو ذکر او ترکیب ډیر زیات د وروسته مطالعه راو خو د شعر او بیا خصوصا د غزل فورم دا یوازې منجمد نه دی تریوا موضوع پوری بلکې معاصر ادب یا خصوصا سر حمزه بابا دا هر څه وتوغل او دا څه وتوغل چې هغه په خپل غزل کې د قید مات کړي او څوک په شعر کې وازه جانان یاد کړي هغه د په شعر کې وازه یا په غزل کې وطن یاد کړي یا دی په غزل کې وازه د لیو سره ټکونه وی یاد یو څه غندنه وی یاد یو څه توصیف وی نورور منګم په دې پویډو چې حمزه بابا چې په شعر کې دا څه کوي یا په غزل کې سیاغه په یو بیت کې یو موضوع په بل بیت کې بل موضوع په بل بیت کې بل موضوع نو منګم پویډو بیا مول ټولنې په تاثیر له انسانانو په تاثیر له خپلې مینې په تاثیر او له خپل ادبي او فرهنګي ژوند سره په تاثیر باندې نو زموږ په شعر کې نوې موضوعات نه و سره لدې چې زموږ په لاس کې د سړي مثالونه نه لرم ځکه منګو تاسو تعارف د څه وخت وشو چې خبرون ته یو څه وخت پاتې وو نو زه په سفر مو نه مشو کولای چې خپل شعرونه د څه کټګوري کې مچتا استوي ان چې دا وخت شعر زما یوازې د جانان او د یار او د دلبر ذکر وو مګر اوس وخت چې زما په شعر کې کم مفردات را نه وتی دي نو هغه شاید دغه د حمزه بابا د فکر او د معاصر ادب راورسته چې څنګه غزل پراخه شوه دي نو زما په شعر کې هم په یو بیت کې یو موضوع دا په بل بیت کې شاید بل موضوع یا ځینې شعرونه د چې خای تسلسل دي چې ویږي ټول غزل په یو موضوع لیکلی لکه تاسو وخت شعر په خبرونه کې ولو سی بيخي شدي ضرورت ته خدای دې راواله په ما د څوره د قیامت په دې شعر کې زمنګ تسلسل دا مراد ته چې واځي د خپل یار سره مخاطب مغه سره خبرو اترو بوختم مثال مال او دولت په بلاوي زما ته پکاري لته خو مه لتا سره غربت ته خدای دې راواله یا دا چې د کلی جونې بدی زکه یاد وي پر دې سن دا ټول هغه مخاطب ما ته خبره کې زاغه ته خبر کوم ټول د دوه ټول شعر تسلسل په دی باندې راټولې مګر ډیر شعر نه تاسو هم لرم چې یو بیت کې یو موضوع ده په بل بیت کې بل موضوع ده
مدنه تاسو بیر تر وګرځم فتنه جنې کته سره ته وایس تاسو په شعر کې عموما په کومه مسایل باندې خبرې کوي دلته مو چې د غزل ما سره ده په دې کې تاسو د بیرغ موضوع راخسته ده ام درنګ موسیقی ته مو اشاره کړی ده ساسي د شیرو د موزات سوي
از ما سول لستنګ سي فردي سي وي لسي شیر کې هغه وخت کې موضوع معلومه نه مش کوم موزات باندې شیر لیکو از ما هم دا سي موضوع معلومه نه ولا یو وخت مش کوم شیرونه لیکل اوس کوم لیکو اوس اکثره مش لیکو دي یا د سې لیکم البته دی وطن دی سنځو په لاس باندې دی شادو په ځوان باندې زما اکثره نظمونه او ادبي ټوټي دي او بیا ځینې سي دي غزلونه غزل خو نو ښکاره خبره ده چې دی جانانو دی دی صفت دی خو زیات موضوع سي ده اوس وخت کې زما د شادو محرومیت په دغه سنځو باندې
د دخصو محرومیت ته مو اشاره وکړه اس ما په یاد دی مکتب دوره کې په افغانستان کې خلک په خانه ستونزې ډېرې دي ما په هغه وخت کې لیکوالي کوله دا د لیکوالي شوق لدی را پیدا کېد چې دا ژوند کې ستونزې ډېرې او د غوړ چې لیکل وکړي چې کله لیکل کوي هغه کلمات داسې جوړیږي ځکه چې ذهن کې اوڅوي بل اخره د قلم په څوک راځي او لیکل کېږي اوس چې تاسو د خپل وضعیت په شعر کې انځوروي دا څومره د افغانستان د ښځو د محرومیت انځور وړاندې کولای شي یا که داسې کله کېږي چې ستاسو ذهن کې یو څه وي ولې کې بل څه؟
ولې بالکل ولې نه داسې کېږي چې موږ اکثره وخت هغه څه چې موږ په ځل کې هغه نشي لیکلی شاید موږ هغه کلام ونه کارو چې موږ وایو چې موږ وینو ولیکو خو دا چې تر ډېره حد پورې کوم څه شعر د یو تاثیر د سړي باندې یو څه د ټولنې اغېز په سړي کېږي نو څه باندې ښکاره خبره ده چې شعر کې موږ تر ډېره حد د دې ښځو حالت انځورو
فتانه جانې څومره چې مال شاعرانو ورېدلې او کوم کسان چې شعرونه لیکي دوی وایي عموما شعر په داسې وخت کې لیکي چې دوی غمجن اوسي ایا دا خبره سمه ده؟
زه هیڅ کله ځنه وایم چې زه کوم وخت شعر لیکم البته یا ډېر غمجن اوسم او یا تنها اوسم زه فکر کول او تصور وزګار اوسم بیا زه لیکل کولای شم شعر لیکم نه یوازې شعر بلکې لیکوالي کې هم شعر کې هم کله سي غم جن و سي یا زه خوشحالي کې هم ډېر کله دا امکان لري چې وخت نه ده معلوم دی شعر چې شعر څه وخت انسان یو څوک لیکي یو شاعر څه وخت شعر لیکي خو دا بالکل درست خبره ده چې خوشحالي کې هم لیکي په غم جن کې حالت کې هم لیکي
او بیا دا خبره څومره دقیق ده چې شعر یو الهام ده که نه شعر زحمت غواړي کلمات څنګه پسند کې خودل غواړي لکه ځینې کسان په دې باور دي چې شعر یو ځلې الهام په تا باندې راځي او تا هغه وخت کې کلمات ښه جوړولی شي که هغه وخت کې دونه لیکه درنه خطا کیږي تاسو په همدې عقیده یاستئ که نه وایي چې شعر زحمت غواړي هر وخت هر کله چې فکر ورباندې وکړي هغه وخت کې کلمات جوړیږي
از نو په نظر باندې شعر الهام هم دی او ریاضت هم دی ځکه چې کله وخت ته یو شعر لیکي چې کله تا یا زیات مطالعه کړي یا دې هم ډیر کوشش کړی نو هغه وخت کې بیا شعر لیکلای شي کوشش هم دی زما په نظر باندې او الهام هم دی شي
مننه پر دې سب کتا سره تم دا پوښتنه ځواب کړې ساسې پان باندې شیر چای ده الهام او کنه زحمت ده پت ورته ډیر زحمت او باسه فکر ور باندې وکي په یو موضوع تمرکز وکي ترڅو کلمات سره جوړ کړي
دا د شیر په تړاو باندې دا یو پوښتنه زیاتره ادبي مجالسو کې کیږي چې شیر الهام ده یا ریاضت ده چون یو سره چې د شعر او د فرهنګي چاپريال په درشل ولاړ وي او په غزا کې اوسيږي نو شعر الهام هم دی او شعر ریاضت هم دی مګر د انسان یا د شاعر د شعر پایل دا پرته له الهام د ریاضت کار نه دی زه مثال درکوم یو سره ډاکټر دی یو سره سرنوال دی یو سره انجنیر دی خوده شاعر نه دی کته د کورنۍ دند ورکی چې ته د یو شاعر بیلګم ورکه چې د تاور تشیر ولیکا چې هغه کې د قافیه موسی هغه کې د ردیف موسی هغه کې د شعر وزن وي هغه کې د اهنګ وي هغه کې د تخیل او فکر او ارڅ دې پکران غختوي. نو کې د شاعر په خپل مسلک ډاکټر په خپل مسلک کې خو وارد دي، خو مګر زما ضمانت ویل شم چې دا یو مسلک په یو کال کې شعر نشي لیکلای، ځکه هغه کې ریاضت تو کې هغه د شعر اړوند کتابونه مطالعه کوي هغه کې د شعر تعریف پیدا کی هغه کې خوشحالي وي کې خدای نه مونږ کې خبر ده. شاید په ډیره کمه فیصد د انسانانو موسیقي چې هغه خوشحال خبره چې خوشحال سره څو کلونه تیر کې دا د غره خټک په واړه شاعرانه خوشحال سره کېنی یو څو کال، نو شاید د انسانانو موسیقي په ټولنه کې له شاعرانو سره ناست ولاړ لري یا د بی فرهنګي برخه سمبالي لري د شعر لیکل هم شوی وي. خو دا پوښتنه به زه د جواب کوم چې د شعر پایل د شاعر لپاره د الهام سرچینه ده، د الهام پر بنیاد باندې له دغه برخې سره د بيدریغي مني او هغه جوهر چې د سره ذاتن وجود دی هغه راخره شوی دی د الهام په مورد باندې. مګر په ټولنه کې دا بیا د الهام په مرسته باندې چې شعر لیکي دا له شاعرانو سره اړیکه جوړي، دا له ادبي او فرهنګي ناستو برخه من کیږي، د رسنیو کې ادبي مجلسونه کوي، ورورو دای سایکل شو کله چې سایکل شو نو دته د خپل جوهر نورم پته لګيږي چې زه اوس کول شو شعر ولیکم. نو بیا د ټولنه کې مدغم کیږي، نو بیا که د شعر اول بیت یا د غزل یا د نظم اوله مصرع دته د الهام په مورید باندې راځي، مګر وروسته بیا قافیه پیدا کول، بیا د شعر ترکیب جوړول، بیا الفاظ راټولول، بیا د موضوعاتو ټاکنه، بیا په قبل اول باندې چې تشویر لیکي یا په شعر کې څه ډول قافیه ته باید راټول کی، نو قافیه ته ورته موارد ته بیا کول شي پیدا کی چې دا بیا د ریاضت وجه ده. نو راټولو مې داسې چې شعر ریاضت هم دی شعر الهام هم دی.
دغه دوه موضوعات چې تاسو یادونه وکړه دیو شعر لپاره اړین دي، دا بیا څومره وخت نیسي؟ مثلا که یو شاعر غواړي یو ښه شعر ولیکي څومره وخت یو شعر لیکلی شي؟
دا خو د دغه برخې سره د ډیرو پاتې کېدو وجه ده. مثال اوس یو شاعر د 15 کال له شعري بهیر تیریږي، کله چې شعري ټولګه چاپ کیږي واغه 15 کال وروسته به بل شعري ټولګه راځي، نو حتمی ده چې 15 کال وروسته فکر، ایډیا، مطالعه، ناسته ولاړه، ترکیبونه، دا هر څه ډیر زیات بدلیږي. نو هغه کتاب چې لس کال وروسته چاپ کړه، هغه کتاب چې 15 کال مخکې د چاپ کړه، د دې دوه ترمنځ ډیر تفاوت دی. همدغه چې د شاعر ژوند هم دی، که د شاعرۍ له ژونده او له لیکا څومره کلونه تیریږي او څومره وخت تیریږي، نو دغه شعر ښه کېدای شي. په ټوله کې ویلی شما یو سړی چې له الهام برخه منشي او دا په خپل ځان خواري وکړي د ریاضت په مټ باندې، نو خو شاعر یو لسی د وخت نشي شي یو څوک دی د شعر ټول مفردات او طبقاتو باندې هغه خشیر وشي لګلې.
تاسو چې دغه غزل لیکلې ده چې دلته ما مخکې دا ونه وکړه، تاسو خپل یو څوک رخي ویلي، دې غزل څومره وخت نیولې له تاسو چې لیکلې مو ده؟
د غزلونو د لیکلو چې دوه خبرې شته، او شاید زنګ صدرونه ملمنې ته هم پاته وي، او زنګ غاډ ډېر ملګری او شاعران لیکوال او یو سبام په دې مورید پاته وي. زنی وخت سره چې یو شعر ان تکله الهام وش یو په لیکي شروع کی، اما غزه کې چې ته ناس ته شاید بشپړ شي او ډیر ویل کې دا چې په خپل شاعرۍ کې لرم او شاید نور شاعران هم دغه مثالونه ولري، مګر د شعر نام زلا نیمګړی لرم چې 15 کال په تیر شوی دی، هغه باید غزل شي تر اوسه پورې پاتې دي. نو دا مختلف وختونه دي، نو زه زیاتره وخت دی سوندې کاړیږم. ما سره هم دا اوس شاید لپنځو سوډیر دغه سی دروبای په شکل باندې اوس ما سره شیرونه پراته دي چې ما باید غزل کړي وي، خورنه نه دي غزل کوي. نو مختلف پړاوونه دي ژوند کې په شاعر باندې راځي.
فتنه جانه کتاب سره ته وایس دغه زحمت شې دی او شاعر د شعر د لیکلو لپاره باسي کاغه الهام ورته کیږي، یا لکه څنګه چې پر دې سبا دا ونه کړه هغه وخت کې ودو کرخه د شعر ولیکل شي نور پاتې شي، بیا فکر او ذهن نه جوړي کې چې هغه د ورته نور کرخه برابر شي لکه غزل کې ارتیاوي. د دې برخي کسان چې شاعران دي، لیکوالان دي، زګی چې په فکری لحاظ باندې غټ کار دا او ډیر تمرکز غواړي، کاغه الهام دو ک نور ورپسې روسته بیا زحمت بسل دي چې کلمات راجل کړو، آی دې څنګه دا؟ آیا په مالی لحاظ باندې شاعر او لیکوال د څومره زحمت چې په فکری لحاظ باندې واسي بیرته کولای شي هغه عمر پیسې او نو غټي؟
نه هم نه، په نظر باندې څنګه چې اوس کې په افغانستان کې خو فکر نه کوم چې کوم شاعر دی او شعر باندې اېد کلاس راوړی تاسو باندې چې ما فکر کوم چې پښتو خار خلک او غریبان خلک به افغانستان شاعران وو دوی زحمت باسي دی هغه څوک دي چې دیدون دي پیسو دیدون دي معاش خپل ټولنې لپاره کار کوي دوی چې څومره زحمت ایستلی دی دوی چې څومره کار کړی دی نو دوی عیب لاسته نه ده راوړی اوس هم کوم څه موږ وینو او شاهدان یو نو حق دی دا د شاعرانو حق د دې ټولنې لپاره د خلکو لپاره کار کوي څومره خپل فکر ور باندې وخت ور باندې د ټول ور باندې لګوي نو خو باید حتی صبر او لاسي څنګه دی راوړي دا دې باید ټولنه منندوی وو
څومره بیا تاسو چې خپل شاعر یاستې کله چې دا ډول شعرونه لیکي دا مخالګو خبرګون سید چې په مالی ډول باندې حکومتونه یا کومای چې یو لیکوال ته بیات یا شاعر ته به تورستی کې نارسيږي خو ساسې د شیرونو په وړاندې د خلکو عکس لمال څنګه ده دوی د شیرونو چې تاسو لیکي خبروي په هغه چې وایي د زړه له خلاصې منی
یا د شاعر له ځوند او اندې شاعرانو شاعر له ځوند کوم څه موږ وینو دا وایي اکثره شعرونه د سوال ته شاعری کوي شروع یې نو هغه لري رسمند سره مخي په دې د هر رسمند زلار څه په ځان باندې باندې لیدل کله د خلکو ته وړاندې کوي بیا خلک خوشحالي وکړي نو خلګي طرفداران یې هغه ولي هغه تشویق کوي بېلکل ما هم د وطنوالو لپاره کوم څه موږ ته وړاندې کړي دي خبرې کړي دي خلکو ته نو هغه خوشحالي
پر دې سب کته سره تم د پښتنه جواب کړي سره له دې چې فاطمه جانی ویلې په شعر شاعرۍ کې پیسې نشته ده هغه ساده استلاب باندې وایو اید نه لري شاعر دا د شوق او عقل مخ کې او د ټولنې خلک باید منندوی اوسي چې دیو چا په شعر کې د ټولنې وضعیت او حالات پات کیږي راتلونکي نسل ته انتقالېږي د خلکو عکس العمل د خلکو خبرګون کله چې یو شعر خبريږي دیو شاعر لخوا په ځنګړې توګه ستاسو خپل شعرونه ته د خلکو خبرګون څنګه وو
دا د شعر یو منوي خبرګون دی او یو ماده خبرګون دی چون لکه تاسو چې وخت خبرو کې دا وکړه شعر چې کله څوک لیکي نو هغه سره فکر دا نه موجود شي ولا دا به ماته یو رزق ډوډۍ وګټي او یا به ماشته من کی او یا بل چاته مو ولري چې دا شعر وایلو په وخت یا په نور وختونو کې دا اید لاسته ورشي یا پیسې ولا ورکی یعنی دا په دې فکر باندې هیڅ حکم دی برخه ته نه راځي دا یو لوی مانوي پانګه ده چې زمنګ د فکر ترشا د پښتو ژبې او ادب د غني کې دا بحث او خای ټولو لیکوالو ټولو شاعرانو توافق پاندې باندې وي چې شعر موږ د دنیا لپاره او د مافیا لپاره نه لیکل بلکې دا شعر مانوي ارزښت دی او په دې ارزښت باندې پالي مګر یو څه ډیر مهم دی هغه په ټولنه کې د طبقو او بیا د افرادو د خدمت ته په غوي دراټولېدو دا او دا فکر له شاعرانو سره خای تربل هیڅ امنه وسی زه په دې اړه غواړم یو مثال درته واځي کوم پنځه تنه فرهنګیان را پاتېږي په جلال آباد او په خوست او په کابل کې پنځه زره کسان راټولې او په هغه راټولېدو کې د وطن بحث د مینی بحث له جنگ د نفرت بحث د سولې چغه او ډول ترانی ویل کیږي مګر دا او دا 15 زره کسانو کې حتمل ډیر خلک غیظ منیږي لدې اشعار او لدې فکر لدې خبرو یو بل سره ملاقات کوي یو بل ویني تعارف کوي یره د دې ټولو هغه کریډټ چا ته زیاده شاعرانو ته زیاده فرنګیانو ته زی نو ټولنه مجبور او مکلفه ده حکومتونه مجبور او مکلف دي دغه ډول اشخاص سید سي ټولنه کې ډیر زیات شاعران دي ټولو ته رسیدګي سخت دی او شعر به د څه نه دي چې وظیفه ده چې حتمان دي د خلکو ته وظیفه پیدا شي نه شعر یو منفرد بحث دی چې په انسان کې شته دی کله چې ډاکټر شاعر وي داغه مسله کلته دی اې دلته لاسره وړي خو په منوي لحاظ باندې موږ ژبه او ادبیات دلته غني کوي یو سړی څارنوال دی یو سړی انجنیر دی یو سړی په بل فیلډ کې دی خو داغه د شیر برخه چې داغه د فکر جوړونی یا د شیر د غړي کې لاله پاره ده. خو منګه په ټولنه کې د سه لیکوال او شاعران هم لروسی او هم دا اوس یوه مشاعره ته د تک کرایه نه لري. داغه زامن داغه کورنۍ داغه ټول فامیل هم دا اوس بیګا ته حیران دي چې څه وکړي. مگر لاغه خلک تم ادا لري چې د باید په مشاعرو کې ګډون وکړي، د باید پر رسنیو کې راخکار شي، د باید په غږیزه توګه باندې خلکو سره خپل فکر او شعر شریک کړي. خو مگر هغه اوس نه لري. که زه تاسو مثال درکړم، همدا اوس تاسو وغواړئ د واټس اپ له لارې یو ډیر ښه لیکوال او شاعر سره مرکه وکړي، خو هغه غریب تاسو وایي چې زه واټس اپ ته رسیدګي نه لرم، ځکه واټس اپ ته رسیدګي باید زه په انټرنیټ او موبایل ولرم، خو مگر نه شم کولای. زه به دا وایم چې دغه څه خلک چې فکر جوړي، دغه څه خلک چې د شعر د غني کېدا لپاره، د ادبیاتو د غني کېدا لپاره کار کوي، هغه باید موږ تاسو وو پالو. څنګه وو پالو؟ اوس پالل په څو طریقو کېږي. داغه پر فیسبوک، پر ټیک ټاک، پر یوټیوب، په نورو ادرسونو باندې هغه وو څارل شي، وو پالل شي. نو فکر کوم چې له دې ادرسه کولای شي هغه ته یو څه عاید لاسته ورسي، چې هم ادبیات د غني کېدا لپاره فکر جوړ شي او هم هغه کورنۍ سنجو چې دای ور سره مخامخ شي هغه جوړ شي. نو شیر زلند د سیرا ټولومه چې شیر منګه د شیر لیکلو هدف منګه اېد لاس راوړل نه، برګي فکر جوړول، د خلکو سایکل کېدل، د خلکو اذهانو کې د ادبیاتو په برخه، د پښتو د شیر په اړه باندې یو مثبت لیدلورې د شپې سره باندې کوښښونه کوو.
مننه پر دې صاحب کور ودان په دې هله چې په افغانستان کې ورځ کوم کسان چې شعر او شاعری کې لیکوالي کې به وتوانی غنې اوازه د چې په مادي لحاظ باندې ټول نغني کې په مالي لحاظ باندې د دوی ملاتړ وشي او د دوی تشویق لپاره اقدامات وشي. زموږ دوا قدرمن ملمنه فتنه ژوند او همدارنګ یار محمد پردیس چې دواړه شاعرانو لیکوالان دي، وروسته به ونه د شعرونو نمونه هم واورو. همدارنګ پردیس صاحب ترنم هم کوي چې دوی به یو ښه ترنم هم په پای کې ولرو. خو اوریدونکو را سره د دوی بره واخلو. نو مور ته واخلې لکم زما لیکنې نیولې ده.
خدای دې مان قبل کړه. پر دې خورګي سلام نه تاته وایم. خدای زادې راځي ټول قدر منه اوریدونکو تعالی دې کړو جوړ بس
سړی مشه په خیر راغلی اتل صاحب. مننه، شکر ټول خدي تاسو طرف ته قراري د وطن کې خیریت ده.
د خدای تاسو له خدای دې مان قبل کړه. خورګان یو سلام تل ماما د دل صاحب تمام یو سلام تاسو ملمنو تمام خورجانی دا شیرو دغه په باندې کې بدرتو امه دا چې تاسو موضوع ته تللی د ډیر شایسته موضوع د خورجانی نو واکان د اسلامي امارات تر خورجانی د افغانستان سره ډیر شاعرانو تللی دي. بدبختانه باید وایم چې یا پاکستان ته تللی دي یا ایران ته تللی دي، مثال خپل ملکونه پریشي د خورجانی نظر پر دې باندې دا غږ د چراسي برته خورجانی خپل وطن ته وصل. الحمدلله امنیت دی دامن پر دغه کې خورجانی خپل شروع ته دوام ورکړي. دا غسی مثال
خپل د شیر او شاعری کولای شي کوم شیر د زده ده
خورجانی ما خود راسته شیر شاعری نه ذکره خدا سي دي چې وخت وخت د خپل اکثر رسنی سره خورجانی چې زړه کلرن د خپل جرنالستان د پاره به شعر نه جوړوم. زین خدا سي شیر او د شاعری مخورجانی دروسه پوری نه ده ځکه
ته ما چې کوم پیغام چې تاسو ازادي رادیو ته فکر کوم د ازادي رادیو د کلیزي په اړه لګلې او هغه ما اوریدلې وو او تاسو د زموږ همکاران په کې یاد کړی دي ډېر ښه دا کلمات مو څنګه په څنګه کې کوي. وايي پردې صاحب او فتنه جان به په نظر در کې چې څومره ښه شعر ده.
او پردې فرقې ته ورڅنګه
مالک دا شعر دی وسو وايي چې د زموږ ملوانه دا شاعران دي دوی به په نظر در کې
مننه. خدای دې خوشاله کړي خورګانی شعر خدا سي دي وي شایسته خبري اعلان د ازادي شایسته خبري اعلان د ازادي څومره ښکلی نه تاکان د ازادي او پر ژغونو باندې ټول خلک مېندي او شایسته د سپین ګلان د ازادي پر ژغونو باندې ټول خلک مېندي شایسته د سپین ګلان د ازادي او تخنیکی چارو کې ناس تای روشان دي څومره ښکلی تخنیکاران د ازادي تخنیکی چارو کې ناس تای روشان دي شایسته تخنیکاران د ازادي او د اجمل ان صاحب आवाज مدیر خوشیږي په نوریاس نورین اندر ازادي او پرې د خورکی چراسي او پرګرام ته رنگینا سی ار پرګرام د ازادي ملالی بشیر هم دغه سیات ک نورانی دی بار پرګرام د ازادي ایاتله ک یار څومره صفات کړي صفات نه لري تمام د ازادي او شایسته خبري اله د ازادي
مننه تل صاحب دل تیار صاحب نست وای ګور از مانو می پکې نه یاد کړای دا خبر نه ده مننه
پر دې خورکی
او روبره باندې
پر دې جانې استا شهرام کار خورجان زمرد سر سرګری خبره ده چې په شیر کې ګرځ نه شي یادې دالې کنه. استا شهرام کار کده زری خبرونه خورجان کده پښتو خبرونه کده تخنیکی هم کاری ټول زمر د سر سرګي د خورګانې ټول لم په یادوي ته خبره ده چې په شیر کې خورګانې ماشالله دی ګرد نه ظاهري دي.
ها نه مخدا ډیر دي ډیر مننه ناتال صاحب پتام شي حتما موږ به د پردیس صاحب او فتنه جانې نظر ساسي په دغه شیر باندې مو چلی کله دی یو پښتو چې په هغه وزن او قافیه او ردیف باندې دوی ډیر ښه پوهیږي درته به ووایي چې څومره مو دا شعر ښه ده. بل اورېدونکی راسره د دوی به م راواخلو. نوم مو راته واخلئ. لکم ځای مړیکې نیولې ده.
سلام علیکم.
سلامونه افغان صاحب، ستړی مشې، پروګرام ته په خیر راغلی. له تاسو اورم افغان صاحب چې په ننګرهار کې څه حال ده؟
ولا ننګرهار کې خو خیر او خیر ده، خورجانې امن او امان ده او خلک بس لګیا دي نو بیچارهګان ډیر د تاسو مینوال دي، ننګرهاریان ډیر مینوال دي. تاسو برنامه شروع کیږي، د برنامې نه خوځيږي دا شعر او شاعری نه تاسو خم ټاکلې ده خورجانې. خو اوس هیڅ شیم قدر نه لري په افغانستان کې، پدې پاتای کې نه شعر او شاعری لري، هیڅ شیم نه لري. اوس د خلکو دوه سترګې دوه مالې ډوډۍ ته ده خورجانې. ډېر شاعران زمان دیوالان دي
او په شعر او شاعری کې خو به هیڅ پیسې نشته ده بیا. مالې په شعر او شاعری کې خو بیا به هیڅ پیسې نشته ده.
ام به خنشت احترام هم سوګنه کې پی دی حالات کې مخکې خو جمهوریت ته ډیر احترام درلیدله. زما خپل دوستان دي شعر او شاعری ډیر خسته خسته شعرونه وایي، زده دي د خلې نظر شوم وسو کو قدر نه لري خورجانې. او بلدا یتا ته دا ټول امکاران آشپزان داسې چې تاسو استودیو کې کار کوي دا ټول زما د تاسو تر دي، زده ته ډیر احترام لرم. تای روشن ته ټول ته زما ته خو به زما ده دستر ګورانجی خورجانې
مننه افغان صاحب
نماز اورما
مننه کور دی ودان ژوند دی اوسه.
تاسو خورجانې چې تاسو چې زما د مریضت کوی ننګرهاریان زما ډیر مینوال دي خورجانې. ځانن ما ته کونل نه زنګ راغی وای د کونل ذاتیږي او خوړ او بچ روان دی وای دم تاسو سلام وای وای د تا نمبر مې چانه واغسل زر روپۍ مې ورکړل چې د تا نمبر وای
افغان صاحب کور دی ودان ژوندی اوسې چې اړیکه دې ونیول او خبرې دې راسره وکړې. بل اورېدونکی راسره د نوم راته واخلې. لکم ځای مړیکې نیولې. علیکم سلام. نوم څه دی؟ لکم ځای مړیکې نیولې ده؟
عبدالقادر سنگنواریم، هلمند سنگنی کالج سے سچ پتماس کیا ما موجودہ شاعران فبارے کیدا
و سنگین صاحب میرا بانی کہ چ پختن لری د شاعرانو نا د جوان پړای غواړي پوشي دلته ز موږ دوه قدر من مل مانشته میرا بانی اوکی
او شاعران نن دا وسته مچ باید د پښیر کی د وطن مستاینه او کریابل حقیقت شعرونه وای او بل شعرو سره لډه رمین لرم نو خدای دې کی دا غاښنه
مننه مننه سنگین صاحب. حتمان دوی ته بزده اساسی کوم غوښتنه چې ورته ورسم کور ودان خیا بیرته ملمنو ته راستنه شو. فتنه جان نمرای خصاصی نظر د اتل صاحب په شعر باندې اورم چې دوی پکې نام خدا ټول د ازادي راډیو کټول نو نیم یاد کړی او ټول امکانو صفاتونه کړی دا څه ډول شعر او هغه ور باندې زحمت کاغلی او خصاصی نظر په اورم.
مننه چې د جانې د ورځې کې سلامونه ورسته ډېر شوشي دی ویلې او ما د خوانه بس علي او استرین د ښه زحمت ور باندې ستلې او علي شیر ویل
پر دې سپتا ستو وای ستور باندې
د ورته سلامونه وای خدای سلامت لري ټول اوریدونکو ته. شعر کې منګا په پښتو شعر کې منګا د ستاینې په نوم باندې یو فورم لرو چې زیاتره وخت شعراو په بیلابیلو وختونو کې د بیلابیلو افرادو توصیف کړی دی او هغوی په خپل خدمت باندې ستایلی دي. نو له دې ورور هم مننه. نو د شعر هغه کوم د ظاهري جوړښت له کبله غوایو کومه ستونزه پکې ډېره نه وه، قافیه ردیف وزن هر څه مراعات و. نو که بس دغه سلې دی برخه سره مل پاتې شي ان شاء الله په نور برخه کې به شعرونه خولې.
مننه اتل صاحب. هله د چې دغه تبصره اوری دلوی و که پر اتلونکی کشیر لکی پا پام کیو نیسی یعنی اتال صاحب تاسی کوالایشی پکرارا بانده که شایرانو سر ناست پاستا شروع که شایر که دلائشی پرده سیب که تاسی رتا وایست دغمخ که زموگ بلا وریدون که ادوانه وگل چه شایران دی پشیر شایره که واقعیت پا پام کیو نیسی زیادتر وقت ده شیر پارا بانده کل چه شیر چوک لولی ما مخکې په پیل کې مې یادونه وکړه موږ پکې ډېر د جانان صفتونه اورو او کوم تشبیهات چې کېږي کله نه کله ډېر زیات پکې غرق شوی وي ډېره پکې مبالغه شوی وي او داسې لږ له حقیقته لرې ښکاري ولې زیاتره په ډېرو شعرونو کې دغه مسله راپورته کېږي نسبت دې نه ډېر واقعیت ته ورته والی ولري او ډېر خیالي یو څه وي
فریدا جان یو خدای دې چې دغه غرور فکر داسې و چې د اوسنۍ حکومت او بیا د امنیت په تړاو باندې لاغه حقیقت سره د خبرې تړاو لرلی شي کېنی په شعر کې دغه حقیقتونه وویل شي ګوره دا شعر داسې دی چې دا د ژورنالیزم له لیک سره جدا دی هغه لیک چې په کې د ټولنې د روزمره ژوند چارې منعکس کېږي نو شعر دا غا د حقیقت جامه باید نه وسی کله کمنګ د خشیر پاړه مانی خبره کا او خشیر کی عاطفه دا خشیر کی احساس ته خشیر کی خیال له خشیر کی مفکوره دا خشیر کی ادراک ده نو کله ک لدی چې زو شعر جوړ شي نو د طبيعت د ټولنې د شته حقیقت سره ور پاتې کیږي چې به ذکر کوم مثال کدا امنیت مسله دا د شعر کی راو وین غاړم چې ول افغانستان کی امنیت ته وضعیت خده خو اگر مگر د شعر اغه عاطفي برخورد سي مال شعر سره کړي هغه نه دی کړي که په شعر کې ز د طب د برخې یا د روغتيایي برخې څخه سر ټکوم په افغانستان کې و به د ټکوم شعر په ظاهري لحاظ باندې ز جوړ کم خو مگر مال شعر سره ظلم کړي ځکه په دې شعر کې چې موضوع ورته انتخاب شو یا د امنیت یا د روغتيا یا د بیکاری نو په دې کې مال شعر سره داسې چلن نه دی کړي شعر کې د عاطفه وي شعر کې د احساس وي شعر کې د مینه وي شعر کې د لطافت وی چې په زړونو باندې اثر وکړي نو هغه حقیقت پکې نشته دی د دې حقیقت خبره کوله او زه د ما د ته ویل چې دا حقیقت په شعر کې نشي راغل کېده په دوه خبره ستاسو کوم شي په شعر کې ځینې موضوعات د مبالغې تر حد وي د شعر کې د مبالغې درې برخې دي یو اغراق دی بلې غلو ده او د غرض هغه بل وزمالځي نه وو ته خو ویل شو چې په شعر کې د ته اجازه شته دی چې کله کله یو څوک د جانان زلفې داغه خایس داغه قد او سیرا د لدې سره تشبیه کی یا داغه صفات دومره وکي چې هغه بيخي په ټولنه کې وجود ولنل لري دا د مبالغې غوړستۍ برخه ده شي سید شي مزمنګه عقلا او وصفا به دا مونږ نه منو خو مګر د یو شاله فارس یو څوک جانان وو سينو کې ده شي دا دغه مر توصیف وکي چې هغه حقیقت ترته ویني دا حقیقت هغه څنګه دی مثال د ټولنې سره دی ورته والا ولې ټولنې کې څه تیریږي هغه ولې موږ په شعر کې نه ذکر کولې هغه تشیر اجازه ورکړي دا ځکه حمید مومن صاحب په همدې تړاو باندې وایي چې و اسمان ته به د شعر ځینې کې اکدم ته حمید د غم لسره زنګون وکې یعنی اسمان ته خطل ناممکن خبره ده مګر حمید بابا په شعر کې په دومره خسته هنر نمایي باندې دا الفاظ رانغښتي دي چې مو ته باندې بد نه لګيږي نو کوم مبالغه ده په شعر کې اجازه ورته لرو مګر ټولنه کې د ټولنې د فزیکی جوړښت او د حقیقت پاړه باندې نه دي
فاطمه جانې تاسو ته درزم تاسو دې شعر نمونه به واورم لته تاسو تر څو چې تاسو هغه آماده کوي زه به د بل پختنم لپاره دې سپ څخه وکم پر دې سپ د شاعرانو ژوند پاړه مو ولي کپ دې راته وای چې څومره اړین نه ده په ټولنه کې د شاعر او دغه د شعر موجودیت چې اتمن باید په یو ټولنه کې په هر اثر کې یو شاعر وي او لیکوال وي تر څو هغه چې په ټولنه کې تیریږي هغه په شعرونو کې ولي کې او نور نسلونو ته پاتې شي
دا ډېره ښه پوښتنه ده ټولنه کې یو شاعر نه بلکې زوی چې چاته خدای د الهام کوي هغه بختور انسان چې شعر ولیکي یو خدای د سکل یو انسان شاعر شو دا غز لډیر نرم او لطیف کیږي او هغه لخی ډیر بیلاری راوښول زه نه وایم چې د نور مسلکونو خلک به بیلاری وي خو له په حساس والی کې تر شاعرانو شاید حساس انسانانو نه وسیږي چې د ټولنې د ټول برخو لپاره پام ووسیږي او باغاړه باندې شعر ولیکي. دومره خبره دا ده چې من کله کله په ساده اصطلاح باندې د شعر یا د شاعر تعریف داسې کوو چې دا د ټولنې سترګې دي، او سترګې په دې معنی چې کله یو انسان سترګې ولري هغه لاره پیدا کولی شي، هغه ګړنګ ته نه غورځېږي، هغه له ستونزو سره نه مخامخ کېږي. نو په ټولنې لپاره شاعران ولرو، شاعران تر بر هر چا حساسي ستونزې، مشکلات، اړتیاوې، ضرورتونه دا هر څه په ډېر ښه شکل باندې راخلي، ټولنې ته وراوروي او ټولنه ور باندې عمل کوي. مثال کله که زه یوه خبره په نثر باندې یا همدغسې یو شاته ګوم چې ورتن ته کار مه کوه، په دې کې د دې په ځای چې یو شاته تاوان ورسې خپل ځان ته تاوان رسوي، شاید دا خبره دومره تاثیر ونه کړي. خو مګر که رحمان بابا وایي چې کوی مه کنه د بل سړي په لار کې، چیرې ستا به د کوی په غاړه لاړ شي، نو که دا الفاظ مونږ لولو دا الفاظ دومره نرم دي، دومره لطافت پکې دی، دومره خیال آفرینی پکې ده چې که زه یې واورم که ته یې واورې، ښایي له هغه عمل او لاسته سر شو چې ما ورته یې کول غواړو. ځکه هغه ماته وایي چې کوی مه کنه د بل سړي په لار کې، چیرې ستا به د کوی په غاړه. یا الفاظ څه وایي چې داسې بدبختي چې خدای په هیڅ کور کې پیدا مه کړي، یو کور کې چې غم وي او بل خاندې د لیلا سره، که دا خبره مونږ خپل یو ګاونډي ته کوو چې دا ته څه کوي په روزمره ژوند کې، د همسایه حق هغه دی چې په ټوله معنا ورته باید مونږ متوجه شو، هم په دیني لحاظ هم په دنیاوي لحاظ باندې. هغه کور کې چې غم دی، ما ورته باید له هغه سره په غم کې شریک شو، که خوشحالي کې په خوشحالۍ کې ورسره شریک شو. دا د انسان او دا د مسلمان تعریف دی. مګر دا خبره به شاید دومره اغېزناکه نه اوسي، او که د شاعر د لفظونو امتزاج ته وګورو، هغه څه وایي چې داسې بدبختي د خدای په هیڅ کور کې پیدا مه کړي، یو کور کې چې غم یو بل خاندې لیلا سره. د ټولنې لپاره د شاعر وجود، د شاعر شتون دا دغه څه دی لکه هغه تعریف چې ټولنې لپاره سترګې شاعران دي.
مننه. یو څو نورې پوښتنې هم راسره شته، تاسو ته بیرته راوګرځم. له تاسې مې هیله دا ده چې هغه ترنم لپاره ځان آماده کړي په کراره په کراره، ځکه چې نه خپرونې هغه وروستۍ و دقیقه ته رسېږو، لا وخت لرو. خو ښه ده چې مخکې له مخکې تاسو ته وایم. فتنه جانې، له تاسې شعر اورم.
سمه ده مننه. زه به دلته یو شعر درته ووایم چې عنوان دی البته کاشتي. وای: ما به هم خپل ځان خپله یو ځای ته رسولی وو، ما به هم خپل ځان خپله یو ځای ته رسولی وو، کاشکې خو مې ژوند د لاس او پښو اختیار را کړی وای. ولې به د تورو تورو شپو له شانه پټوم، ولې به د تورو تورو شپو له شانه پټوم، کاشکې خو یې ما ته هم ورځ چانس یو وار را کړی وای. ولې به زه دومره د خپل ځان پښتون خفه وم، ولې به زه دومره د خپل ځان پښتون خفه وم، کاشکې خو یې ما ته هم لږ ډاډ له پلار را کړی وای. یا دغه وطن، یا دغه کلی ټول یا غینه وای، یا دغه وطن، یا دغه کلی ټول یا غینه وای، یا راته ځایګی په دې کوڅو کې شار را کړی وای. ما به مې هم غاړې ته میل ترینې جوړ کړی وای، کاشکې خو یو څه قدر به قدر یار را کړی وای. زه به د پردو په ښار کې ولې سوالګاروم، چا روزګار را کړی وای.
زه به د پردو په ښار کې
ولې سوالګاروم، زه به د پردو په ښار کې ولې سوالګاروم، کاشکې خو د سوال په دې کوم چا روزګار را کړی وای. ما به هم خپل ځان خپله یو ځای ته رسولی وو، کاشکې خو مې ژوند د لاس او پښو اختیار را کړی وای. ولې به د تورو تورو شپو له شانه پټوم، کاشکې خو یې ما ته هم ورځ چانس یو وار را کړی وای.
ډېره زیاته مننه، ډېر ښایسته شعر. دا په افغانستان کې واقعا د ښځو هغه اوسنی وضعیت چې دوی له تعلیمه راګرځول شوي دي، له کاره پاتې دي، او دغه چانس چې تاسې یاد کړه واقعا اړتیا ده چې په افغانستان کې ښځو ته چانس ورکړل شي. کور دې ودان. مننه، ډېر خوندور کلام و. زه دومره ډېره په شعر و شاعرۍ نه یم خبره، خو فکر کوم چې غزل و. ډېره مننه فتنه جانې. پر دې سب تاسې ته راځم. له تاسې اورم، تاسې ژمنه کړې وه چې خپرونه کې به ترنم کوي را ته.
ډېره مننه. سلامت شي تاسې جانې، ډېر ښکلی شعر لیکلې، خوښ مې شو. څو بیتونه مې خوښ شو، ما ویل بیا به یې پوه وایم، خو فکر مې وکړ چې خپرونې وخت به ضایع شي. په هر حال زما دا دې ومني.
اول دو بیتونه وای ما خپل خويند ته د ملاتړ په خاطر می کوشش کوم چې غزل کوم په فعال حمد دو بیتل کلی بیا بدرته د استاد غفور لیوال صاحب د یو غزل یو دو درې بیت یو مشهور منګم نوې نوې مهاجرت پیل کړي نو دا شعر د مهاجرت په اړه دی بیا بدرته دا یو څو کړي تر نوم کوم چې سترګو کې یخ ډیری خبرې دی قسم دی سترګو کې یخ ډیری خبرې دی قسم دی جونې د وطن ممرورې دی قسم دی مې نسې مې غرزوي په پنجرو کې پریګ دې چې والوزی کونتر دې قسم دې نو خدای دې وکړي چې دا شعر نه پوره شي پرې ولې
ډېر ښه
خوشاله اوسې زبا د لیوال سب د شعر یو درې کړي تاسو ته رانوم کومه
ډېر پني
ندا سنادا چزم بن یادیږي وطن ندا سنادا چزم بن یادیږي وطن دل تاسین کې ده دزړه غوندې درځيږي وطن دل تاسین کې ده دزړه غوندې درځيږي وطن په خو بنا وینو وطن نلار خو چر دے پخو بنا بینو وطن نلار خوب چر دے پخو بنا بینو وطن نلار خوب چر دے دورلو خو د پردو تر شاهکاریږي وطن دورلو خو د پردو تر شاهکاریږي وطن دل تا سین کی دے دزړ غوندې درځيږي وطن ډېر مننه خدای وکړي چې هم دغه دوه ته ما سره وبنئ
ډېر مننه کور مو ودان ژوندې اوسې واخر ډېر ښایسته زمزمه و ډېر ښه ترنه مو وکړه فاطمه جان له تاسو نه مننه ډېر ښایسته غزل مو راته ویلې هغه چې د افغانستان واقعي انځور یې وړاندې کوه بیا ورپسې پردې صاحب داسې یو شعر یې ویلې چې هغه کوم کسان چې په پردېسۍ کې دي کاوریدلې وی ټولې جوړولې دي مننه له تاسو دواړو
فرید جان زه به یو شپه بخنه وغواړم چې زه په سفر یم ما تاسو هغه کما ژمنه چې در سره کړی واغه مې نشو گزارولې نه کني دا شعر ما څه لګ منظم ځای کې ومه نو شاید به مې لګ خو ویلې وي په حال دا د استاد لیوال صاحب سره د شعر سره مې سري چلن وکړ نو خړې وکړې چې ما دا حق ادا کړی اوسې
مقصد لیوال صاحب حیوان اوري مننه کور دی
او لیوال سره بل سره نږدې ام دی نو بیا کیدې ګلې تم راشي
نه ډېر ښایسته ډېر ښکلی و ډېره مننه پر دې سب چې لټولو مصرفیتونو سره وخت کې خود راغلی خبرونه کې مور سره ګډون کړو فاطمه جان له تام نړۍ مننه کور دی ودان ژوندې اوسې چې راغلی په پروګرام کې در سره ګډون کړو وخت موږ ته راکړو چې سې خسته شیر مون په پای کې ملته سی واره د ډیر خسته شیر او وقن د فرسان د خزو وضعیت پکې انزوري ده د شاعر او لیکوال فتنې ژوند او هم درنګ د شاعر لیکوال او ترنموین کې یار محمد پردیس نه نړۍ مننه چراغ ل موږ سره په پروګرام کې ګډون وکړو او ریدونکو د چې موږ نن په شعر او شاعرۍ خبرې کولی او زموږ ملمانه قدرمن شاعران او نوتمن ساسي دغه د شعر او شاعرۍ او سندره اوریدو شوق راغلی زه پوهیږم په دې باندې نو دل لپاره یار صاحب وایي چې په دې پای کې به ریدونکو ته یو خسته سندره ډالۍ کو همدې سندره سره به پروګرام پای ته ورسو تر بلې خبرونه ښې چاره ښه وخت Thank you.